یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم، نن شنبه ده، د زمري 22 د اگست میاشتې 14 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشتي برچی سیمه کې 14 سوي ده. د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنې تذکیرو د یو مرکز مخې ته سوي ده چې د پوینه دوه ملکان برسیرن ټپیان سوي دي. خو له سیمې ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بی سرحد خبریالانو ټولنه وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته 8% افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هیواده وتلي دي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یو نوې سروې کې چې جزئیات پرون خپره سول ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان له 1540 رسنیو څخه 219 فعالیت بند سوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي چې په سلو کې شپږ اویا ښځینه خبریالانی به دندې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کیدل د دې هیواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګین ویم بین پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څه باندې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. لانجمن لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدي ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینه وکړي چې د یوه کس له خوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 24 کلن او د نیجرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی او په مونچینګرو کې یو وسلوال سړی لاس کسان په ډزو وژلي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو په قول خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل سوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې 14 او د موترزو شوزو پر یوه لاریون د طالب وسلوالو لخوا ډزې سوي دي. په بل راپور کې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی 13 کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي وایي
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
په میدان وردګ کې سیلاب ځپلې وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یو حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاس. د خبرونې پیل په کابل کې د 14 په اړه په خبر کوي چې طالبان وایي په نتیجه کې دوه ملکیان برسیرن ټپیان سوي دي. پیښه په دشت برچی سیمه کې سوي چې تر ډیره پکې هزاره وګړي میشتي او تر دې مخکې هم په دې سیمه کې خونړۍ حملې سوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي داسې ښکاري چې 14 لویه وه او ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات وي. د ازادي راډیو خبریال راسره په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات لده اورو چې د 14 په باب له د سره تازه معلومات څه دي. مهرباني.
د طالبانو حکومت د کورونیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تازه ازادي راډیو ته وویل چې 14 کې البته د کابل په 13 ناحیې کې چې رامسته شوې ده تر اوسه پکې دوه کسه سطحي ټپیان شوي دي. او دغه 14 د برچی په سیمه کې د الکترونیکي تذکیرو مخې یو مرکز ته شوې ده. خو لسمینه بیا یو شمیر عیني شاهدان او ازادي راډیو ته ویلي دي چې 14 تلفات لري خو دوی د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د دوی په خبره د پیښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلی دي. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. په هغه چاودنه کې د طالبانو یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی هم پکې ووژل شو. بلې،
په زمین کې ویل سوي دي چې ځینو معترضو ښځو غوښتل کابل کې لاریون وکړي او د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟
وو په کابل کې نن لسګونه مېرمنې د سړک غاړو ته راووتې او د ډوډۍ، کار او ازادۍ تر عنوان لاندې لاریونونه پیل کړي دي. دغه مېرمنې د کابل ښار په یوه څنډه کې راټولې شوې او د طالبانو له حکومت د ازادۍ غوښتنه کوي. د دغه لاریون یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید د افغان مېرمنو حقونه ورکړي او د دوی حقوقو ته درناوی وکړي. خو وروسته بیا په ټولنیزو پاڼو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو دغه لاریون مخه نیولې او پر دوی یې ډزې کړې دي. په خپره شوې ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې لاریون تیت شوی او پرله پسې د ډزو آوازونه هم پکې اورېدل کېږي. له بل خوا بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لاریون کوونکو ډزې نه دي کړې. هغه زیاته کړې ده چې لاریون د هر چا حق دی، خو دغه لاریون باید د قانون او اصولو په چوکاټ کې وشي او دوی مخه نه نیسي. دغه لاریونونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمن کېدو نږدې دا د کال په پوره کېدو دی او له تیر یو کال راهیسې افغان مېرمنې د زده کړو او کار له حقه محرومه پاتې شوې دي.
ډېر مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې چاودنه سوي ده چې د طالبانو په خبره په دې پیښه کې دوه ملکیان برسیرانه ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه چاودنه لویه وه چې ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات وي. بلخوا ځینو معترضو ښځو په کابل کې غوښتل چې لاریون وکړي، د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکول سوی. په کابل کې تر دې مخکې هم ښځو په بیلابیلو شعارونو سره لاریونونه کړي دي. دوی د ازادۍ غوښتنه کړې ده. له وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، پر ښځو دغه راز نجونو باندې فشارونه زیات سوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ غړي همیرا علیزی را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن علیزی، څه فکر کوي چې کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې وسوي؟
سلام علیکم او نیکی هلی. خوشا دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي. دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه ده کړی چې دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي. دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي. دوی خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، کولی شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې غږ پورته شي. او دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، هم میرمن همیرا علیزی د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې د نه تر سره سي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر وو؟
هیڅ رقم اعتراض نه مانی. هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی. که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. دا خبر دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي دوی اجازه نه ورکوي. اړه کووبزي دوی خپل आवाज وباسي میډیا کې وایو. دغه سي اعتراضو کې خبري کوو. خلک سپینجری ټول علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکاره دي، ښځو کارونه مبندوي واري کوي. نو بیا څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن همیرا علیزی، په زمین کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي. دا په څه معنی چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د اندېښنې وړ ده. د نن چاودنه چې و د دشت برچی خواته چاودنه سوي و اکثره چاودنی هم د شپژم نای خواته یعنی د شپژم حوزه خواته اکثرا چاودنی و کیږي په داتو وخت کې نو خامخا چې دوی زما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې مخته تر عاشورا هم چاودنی ډیر و په عاشورا په ورځ دوی ټول انتنونې قطع کړه ټول سیګنالونه قطع سوه خو سر دا هغه هم بیا هم هغه دی بیا هم نن په تازګي چاودنه وسه دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافقه نه دي.
ډیره مننه د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي حمیره علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه دغه راز کابل کې د چاودنو د لړۍ په اړه څرګندونې کولې. په کابل کې ځینو ښځو غوښتل چې نن اعتراض وکړي خو د طالب وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوي دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. بلخوا په کابل کې نن چاودنه سوې ده چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان پکې برسیرن ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. والیس ډیلی میل ورځپاڼې سره خپله تازه مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي دوی داسې یو افغانستان تر شا پرېنښو چې کلونه کلونه ورته مبارزه او قرباني ورکول سوي وي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامی ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف. بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لویدیز پوځي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو په بیه تمام شو په ناکامۍ پای ته ورسید. والیس د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورځپاڼې سره مرکه کې چې نن شنبه خپره شوې ویلي موږ د سمو اهدافو لپاره هلته یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو. امنیت، اقتصادي پراختیا، خوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماتې مو وخوړه. د برېټانیا د دفاع وزیر زیاته کړي تاریخ دا ښودلې و چې له افغانستان د لویدیز له وتو وروسته به دا هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي. د والیس په خبره موږ خلک یعنی افغانان یوازې پرېښودل او افغانستان مطالبانو ته په لاس ورکړ او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نو غوښتل هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي. بن والیس په خپله مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړي که یې نه غوښتل چې هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بیا ولې تلل. اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي د برېټانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شویو سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو. هغه پوښتنه چې عام افغانان هم کوي. کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته متی الله شهاب وایي له افغانستانه د لویدیز په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی.
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغېزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري، د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته دوی لاسرسی نه لري، کار نه لري، د تحصیل حق نه لري. څنګه موږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل؟
موږ په هره برخه کې تاوان کو کاغه په سیاسي کې په اقتصادي کې ټولنیزي کې په دیموکراسي او د ټولو بخښنو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو هغه هلي او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو ته درلود لږه په سین باندې لاو شو.
د دې وړاندې یو شمیر امریکایي لوړ پوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پای لدی عمل ناکام وو چې څه یې غوښتل تر لاسه یې نه کړل. مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستانه د خپلو عسکرو د وستوننګ کړي او دا یې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی. دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطن کال لا پوره نه و چې د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې دا هیواد به نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه وي د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل شو. په افغانستان کې د لویدیز د ماموریت لوی او مهمه ادعا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د د حقونو خوندیتوب د بیان ازادي او لتر هغری سره مبارزه و چې ښکاری اوس مهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي.
ومردل چې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن پوځي ماموریت ناکام پای ته ورسید. د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلی وایي کبیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وایي چې د سرپناه او خوراک لپاره هیڅ هم نه دي ورپاتې. وړمه شپه دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي.
د میدان وردګ ولایت پر مرکز میدان شار او یو شمیر ولسوالیو باندې په تیرې و میاشت کې د سیلابونو د درې مڅپه ده. وړ مشپه د دغه ولایت په سید آباد د چاک نرخ او د مرداد ولسوالیو کې سیلابونو درې تنه وژل او د زرګونه هکټار مځکه او حیواني مالونه تر څنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ کړه. د دغه ولایت سیلاب ځپلی وای که څه هم سیلابونو تقریبا هر څه ترې اخیستي او عاجلو مرستو اړتیا لري، خو وایي تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. محمد ظاهر او سمر ګل د سید آباد ولسوالی اوسیدونکي دي او سیلابونو سخت ځپلی دي.
تخریب شوی دی چې دا اوس موږ سره کوم عاجل مرسته هم نه ده شوې. اوس په دغه کلی کې ټول خلک سخت عاجل مرسته ته ضرورت لري، چې هغه عبارت خوراکي مواد او بوټ
داسې درې کوټې اغلی داسې کوریز درې کوټې د باینه یو داسې دوروینه چوکړه نو سې کوټې
د سید آباد په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د یادې ولسوالۍ په دواب کلي کې یوازنی کلینیک هم تخریب کړی دی. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن د یاد کلینیک په اړه داسې وایي:
تقریبا دوه شپې مخکې موږ ته دوا راورسېدله، د ځای ته دوا هر څه مکمل چې څه شی دی ټولې د منځه وړې دي، سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
خو د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي دي تراغو له سیلابونو نسی خوندي کېدلی تر څو چې دغلته دولت ورته د سیند پر غاړه استنادي دیوالونه نوي جوړ کړي. حفیظ الله او شمس الرحمن له دولت غوښتنه کوي چې دغلته دي استنادي دیوالونه ورته جوړ کړي.
چې موږ ته استنادي دیوالونه جوړ شي، موږ برسره منطقه کې یو ځای دی اکثره وخت، یعنی څو کاله مخکې چې سیلاب راوتلی دی، د هغه ځای نه هغه ځای موږ چلفای ورته وایي چې هغه ځای راواخلي، نو ټول مکمل سیل په هغه باندې راځي، په کلی باندې راځي. نو اساسي کار باید موږ ته دولت او امارت اسلامي هغه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي.
او دا خپ سم رغول شوی نه دی مخکې.
د میدان وردګو ولایت ولایتي مسولین وایي د دوی د سروې ټیمونه سیمې ته رسېدلي او تر سروې وروسته به له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سپي الله راید ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر نن په ولایت مقام کې یوه عاجله غونډه هم جوړه شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. ازادي راډیو تا غوړی است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوسم یو بهرنی مسأله د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مسنوي تنفس د سکا ورته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځګر او عصبي رشتي زیانمن سوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمعې پورس تر غرمې مخکې د امریکا د نیویارک ایالت په هډی ماټر ښار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یوه خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدی حمله کوونکی هادی ماټر نومیږي، 43 کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپور نوې رښتې چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشدی ویندوی اندور وایلی تیرش په وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدی حالت معلوم نه دی، خو ممکن یو سترګې ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والی ویلی و چې سلمان رشدی روغتون ته تر رسوبل کېدو وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدی وضعیت ښه نه دی، د مړوند عصبي پرې شوی، ځیګر ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدی د حملې انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یوه چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د متر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدی حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپای پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتر په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د ماتر په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. اوس بل عصمت څاروان نوورو چې د نړۍ ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په تړاو څه خپره کړي.
دو کاناډایي ورځپاڼو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشاره د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو افغانان ویره لري چې کاناډا دوی هیر کړي دي. د ورځپاڼې اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره یې کار کړی یا د کاناډا په مرسته یې د افغانستان لپاره کار کړی دی. د دغو کسانو په منځ کې یوه هم سعادیه ده چې د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو د واک ته رسیدو په ورځ په کابل کې له خپل دفتره وتښتېده او د خپلو ملګرو په کور کې پټه شوه. دا د ښځو په یوه پروژه کې چې کاناډا یې مالي ملاتړ کوو منیجر وه. ګلوبل نیوز وایي سعادیه پوهېده چې د طالبانو واک ته رسېدا څه معنا لري. دا لا هم په افغانستان کې ده او وایي چې کاناډا پرېښوده. ګلوبل نیوز وایي د سعادیې اصلي نوم نشي ځکه چې هغې ته خطر پیښیږي. تورنټو سټار ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له واکته رسېدو یو کال وروسته څنګه ښکاري لیکنه خپره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګڼ افغانان په تېره بیا ماشومان ښیي چې یوې ډوډۍ ته یې لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنۍ وضعیت ښیي چې بې وزلي او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوی دی. ورځپاڼه د ماشومانو د خوارځواکۍ، بې روزګارۍ او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربیره وچکالۍ هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسئلې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پېښ کړی دی. تورنټو سټار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خنډ برخه بللې او لیکلي دي چې مرستو ته د افغانانو له سختي اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوی 1800 ماشومان پرې ماړه شي په وروستیو کې د یوې کاناډا میشتي خیریه مؤسسې له لوري په دې خاطر لغوه شوه چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د پیسو او مرستو په لیږلو د کاناډا د حکومت له لوري بندیز دی.
تیر کل کابل ته د طالبانو له ننوتلو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیې 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پیله خو نړۍ وو او په لومړۍ ورځ یې چې د زمري اسد میاشتې 15مه نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه سول. د دغو مړو سوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناو یې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطره ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ یې اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کښې مېرغلم، کله چې مور او لاسه ورکړي هغه به سره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاه جان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اوه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېده، ویلی چې څه حال به راځي. خو پکې قرضداره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، لکن هېڅ وخت یو دوستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زوی یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه، او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره زوریږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هیچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
دغه رسانه یې راغلل نو زه لکه د مینه په زخمو کې مازیګړې مونږ سره څه وکړې دیار اولاد یې همداسې شوی وی، به درد ورمال شوی نو زمونږ درد به څه دی وخل. زمونږ ماشومان خو د ټول د سی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و تحصیل کرده، د چا خبره همدغه و سم چې دلودي که نه دلودي، په همده مصرف کړي قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ ډېر قرضدار وو، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر وم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید کې کلینیک د غاښو دلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهو، داسې پېښه شوې ده، دامومد د تاز دادم ماله و داخل تیارې غورځولی ده.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایی کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایی مکمل ګوره، دو پلاس کې و طالبان یې بیرون امنیت نیولی و نن مکمل از اون نیولی و.
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له یو لکو پنځه ویشت زرو ډېر کسان له افغانستانه وویستل شول چې بهرني اتباع، د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یا وږي په څلورمه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې دیارلس امریکایي سرتیري او له سلو زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د دغه هوا چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډې د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملی ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانه 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملی د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ ووري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
امریکا یو